پس مننه د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنه په ټول افغانستان کې د راډیو لاله خبريږي په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې نیولای شي. وړاندې مولدې خبرو چې تمه د ولسی جرګنن کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي او دفاع وزارت هم یو کس نومول شوی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو مرزا احمد سي اوروي.
سرکې د مهمو خبرنو سر ټکی د افغانستان ولسی جرګې د دفاع وزارت لپاره عبدالله خان د کاندید وزیر په توګه نومولی دی. وسله والو کسانو د هغو 50 تنو سرونه پرې کړي چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې تښتول شوي وو، او د امریکا ولسمشر د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. پوره خبرونه تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه به نن د کابینې 15 وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. ولسمشر اشرف غنی سبان د دوې اونۍ وړاندې د 14 کاندیدانو نومونه ولسی جرګې ته واستول، خو ویل کېږي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته کاندید عبدالباري جهاني د رایګیرۍ له نننۍ بهیره ایسل شوی دی. بل پلاو ولسی جرګه وایي چې د دفاع وزارت اوسنی پیژنوال عبدالله خان د ملي دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه نومول شوی دی. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زینن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دفاع لپاره پرون څلور بجې ماری صاحب جمهور سره ملاقات درلوده چې عبدالله خان په نامه پیلي پیژنوال د وزارت دفاع نه د کونړ ولایت څخه ده دغه معرفي شوی.
دغه شان ښاغلي احمدزي وویل چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د کاندید عبدالباري جهاني ستونزه هم تر ډیره هواره شوې، او ښایي چې ښاغلي جهاني ته هم نن د رایو صندوق کیښودل شي. وسله والو کسانو د هغو 50 تنو سرونه پرې کړي چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې تښتول شوي وو. د غزنی د مالستان ولسوال رامین علي هدایت پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس وویل چې دا کسان د سرویو د اخیستلو لپاره له خپلې سیمې وتلي وو. د مالستان ولسوال ادعا کړې چې په پیښه کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والو ډله لاس لري، او فرانس پرسته یې ویلي دي د دې کسانو جسدونه د جمعې په ماسپښین په مالستان کې وموندل شول. خو د فرانس پرس په حواله د غزنی د علی مرسیال د دې پیښې پرا پر وسلولو طالبانو اچولی ده. محمد علي احمدي وایي چې وسلولو طالبانو د دې 50 تنو د ازادۍ په بدل کې له حکومته د خپلو یو شمېر بندیانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. او په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي هوایي شرکتونو مسؤلین وایي سعودي عربستان ته د زړو الوتکو پر الوتنو د بندیز له امله اندېښنه لري. افغان ولسمشر اشرف غني او د خصوصي هوایي شرکتونو یو شمېر استازي پرون جمعه سعودي عربستان ته د زړو الوتکو پر پروازونو د بندیز پر څرنګوالي او له دې امله په افغانستان کې پر موجودو ستونزو وغږېدل. ولسمشر غني له ټولو خصوصي هوایي شرکتونو غوښتنه کړې چې سعودي عربستان ته د حاجیانو د لېږدولو پلانونه په څو ورځو کې ور وسپاري. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې افغان ولسمشر د آریانا هوایي چلان پر پیاوړي کېدو ټینګار کړی، او د افغانستان د هوایي ترانسپورت د ښه کېدو لپاره یې له دولت سره د خصوصي سکتور د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر براک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. په یمن کې حوثي یاغیان د ولسمشر عبدالربو منصور هادي له پلویانو سره په جګړه کې دي. تر دې مخکې پرون ایران له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دوی په وینا د عربستان په مشرۍ بې ګټې هوایي بریدونه باید یمن ودرول شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په باور د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې دا موضوع یاده کړې ده. جواد ظریف لیکلي دي چې په دې بمبارۍ کې روغتونونه، ښوونځي، سړکونه او د غذایي موادو د تولید فابریکې تخریب شوي او بشري ناورین رامنځته شوی دی. د جواد ظریف په وینا د دې بریدونو ستره ګټه تروریستانو ته رسیږي. بل پلو د امریکا ولسمشر براک اوباما د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو مشران سپینې ماڼۍ او کمپي ډیویډ ته د خبرو لپاره وربللی دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون جمعه په یوې خبر پاڼه کې وویل چې ولسمشر اوباما به د مې د میاشتې په 14مه په واشنګټن کې د کویت، عمان، بحرین، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان له مشرانو سره وګوري. دوی به د مې د میاشتې په 14مه په کمپي ډیویډ کې د ولسمشر اوباما میلمانه وي. خبر پاڼه زیاتوي په دې لیدنه کې به ولسمشر اوباما او د خلیج د همکاري شورا د غړي هیوادونو مشران په خپلو کې د امنیتي همکارۍ پر پراختیا د خبرو ښه موقع ولري. همداراز د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. جمهور رئیس اوباما پرون جمعه په واشنګټن کې د ایټالیا له صدر اعظم میتیو رنزی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل.
And we agree that until any final deal is reached,
Obama will mug mawafaqa kade che tar so de Iran de atomi program pa da rusai mawafaqa kigi par de hewad lagedali bandizuna ba pa shiddat aw jiddiyat dawam balari. Iran aw de narish pak pyawadi hewaduna ya 15 jamayaw de april pa 2 ahmad de Tehran de atomi program pa da ibtidai tafahum ta urasidal par de asas rusai mawafaqa ba de Iran de atomi program de bandizuna pa badal ki par de hewad de narewalo bandizuno lari kri. روسي موافقې ته د رسیدو لپاره د روان کال د جون د میاشتې تر پایه وخت ورکړل شوی دی او ټاکل شوی چې د فرانسې او روسیې ولسمشران د اپریل په 24مه د اوکراین د بحران په اړه خبرې وکړي. فرانسوا اولان او ولادیمیر پوتین به په ارمنستان کې سره وګوري. د فرانسې د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر پرون جمعه ویلي چې دواړه ولسمشران به د عثماني ترکانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنیانو د قتل عام د سلمي کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره د ارمنستان پلازمېنې یروان ته لاړ شي. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر په یروان کې د ولسمشر پوتین سره تر لیدو دوی ورځې مخکې په پاریس کې د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشنکو سره هم خبرې وکړي. د خبرنو پای
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې نن ولسي جرګه کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. یوازې دفاع وزیر پاتې دی او د ولسي جرګې دوهم مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د وزارت هم یو تن ونومول شو.
د عبدالله خان په نامه پیلي پېژندوال د وزارت دفاع نه د کونړ ولایت څخه ده دغه معرفي شوی.
په خبرونه کې مو د افغانستان د لوی درستیز د پاکستان سفر څارلی او د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر د ژمنو په اړه مو چې افغان سوداګرو ته به پراخ اسانتیاوی په خپل هیواد کې برابروي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د مرستیال نظر اخیسته.
پاکستان د سوداګرۍ د وزیر خرم دستگیر سفر افغانستان ته ډېر زیات مفید او یو چنیت او خلوص دې په سفر کې موجود و.
ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو او پکې ستاسو په شخصي شوي پیغامونه خبرو. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې سیمسونه هم په روانه خبرونه کې ولولو. تکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسی جرګه د حکومت 1500 کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا نه اعتماد رای ورکړي. ولسمشر اشرف غنی د 1400 کاندیدانو نمونه ولسی جرګې ته ورسولې وو، خو نن ولسی جرګه وایي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره د نومول شوي عبدالباری جهانی تابعیت د تابعیت په اسنادو کې ستونزه شته. البته د ولسی جرګې دوهم رسال ازادي راډیو ته په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي. مخکې تر دې چې دغه څرګندونو تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، د ولسی جرګې د نننۍ غونډې راپور له فرشتي جلالزی څخه وروچه ټاکل شوی د ولسی جرګې نن کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای لپاره صندوقونه کیش.
مبارزه جدی با فساد
اصلاحات ساختاری و اداری و
استخدام کادرهای زن در پوستهای
نظر بالای تمام مقررات طرز
د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې بلند کاندیدانو د خبري نوي او وکیلان به 1500 کاندیدانو ته د باور یا عدم باور رای ورکړي. د ولسمشر دوهم مرستیال لشتلژ دوی ونی وړاندې د شپارس کاندیدانو نمونه رسمن ولسی جرګې ته ورپېژندل، خو نن د یوازې 1500 تنو په نوم د رایو صندوقونه یې شودل کیږي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل
1500 صندوقونه د رای اعتماد کې شودل کیږي. یو وزیر صاحب پاتې ده د اطلاعاتو فرهنګ. زه پر امید یم چې انشاءالله تعالی دغه اسناد به هم تاسي او هغه به خپله برنامه شایع کړي، او که اسناد یې تکمیل نه شول نو 15 وزیران تصمیم لرو چې کله خیر صندوقونه کېږدو دوی رایه اعتماد یا رد اعتماد واخلي.
نذیر احمدي زیاته کړه چې د نورو کاندیدانو په اړه یې څېړنې بشپړې شوې او د رایې اخیستلو د بهیر لپاره ټول اساسي کارونه ترسره شوي دي. دا دوهم وار دی چې د افغانستان ولسي جرګه د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري د ورمعرفي شویو کاندیدانو په اړه رایې اخلي. ولسي جرګې تېر وار له 15 کاندیدانو یوازې 8 تنو ته د باور رایې ورکړې. ولسي جرګې تېر وار لږ تر لږه 12 کاندیدان په تحصیلي اسنادو کې ستونزو د دوګونی تابعیت او داسې نورو مسایلو له امله رد کړ. د ښاغلي غني له لوري یو کاندید له دې امله رد شوی و چې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې و. زیات افغانان له دې چې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې وتلي، خو لا تر اوسه د حکومت تشکیل نه دی بشپړ سوی، شکایت کوي او د راتلونکي په اړه اندېښنه لري.
د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی سات مخکزما همکار اجمل تورمان ته په کابل کې وویل چې د عبدالباری جهانی د اسنادو ستونزه تر یوه بریده هواره شوې او دفاع وزارت ته یو کس غوره شوی دی. له نذیر احمد احمدزی سره د اجمل تورمان مرکه.
اغل احمد زی ټاکل شوی چې نن د کابینې د پاتې وزیرانو لپاره کوم چې پروګرامونه تشریح کړي دي صندوقونه کې خودل شي په اجندا کې خستګین نه درغله. ان شاء الله چې نن به صندوقونه کې خودل شي او وکیلان به کاندید وزیران ته رایه ورکړي. بله
بله نن ورځ د شنبه ورځ موږ په اجندا کې هم د کابینې د نوي کابینې سیبانو لپاره همدغه برنامه نیول شي، هغوی ته رایه اعتماد صندوقونه کې خودل شي او دوی خپل رایه اعتماد واخلي.
بله احمد زی صاحب، یو شمېر وکیلان لیدی ازادۍ رادیو ته په خبرو کې او دغه شان په خپل فیسبوک پاڼو کې هم لیکلي دي چې کچيري د اطلاعات فرهنګ وزارت کاندید وزیر دلباری جهانی په دغه پروسه کې شامل نشي نو دوی به دغه غونډه نن تحریم کړي او نور کاندید وزیران ته به هم رائے ورنکي. د موضوع څنګه تر کومه دغه مشکل حل شوه ده؟
جانسه موضوع حل دی چې لاره کې کوم خاص خبره نشته. د دې مشترکه مسونه دي تاسو وکړی چې ورځ د چاشم به پر ځو کوم مسونه دي هغه اسناد ته ایدول پرې کې مهم تر دی رابطه بنمندل کمیسون دا او موږ ته مهمه بیا وزارت خارجه ده. یو کمیسون په دې کې لکشنګ ترلوده بیا موږ جایز وکړنه چې خیر د شفافیت لپاره د شنبې ورځې پورې به یو بل مکتوب دی تعقیبي مکتوب راوړي. ان شاء الله مشکل به حل شي. تر څومره چې معلومات سره وزارت خارجه دې ته مکتوب ورکړی ده تعقیبي د خپل لاغه نه تیر شوی ده، حتی کسم هم ورکړی ده، نور څه مشکل نشته. پر امید چې 8 بجې انشاءالله تعالی جلسې شروع کېدو نه وروسته به دغه موضوع موږ حل کړو او په دې د نن ورځ اجنډا کې به ونیسو.
بله که چیرې دغه موضوع حل شوی نو نن به ښاغلي جهانی ته هم صندوق کې ښودل شي او که نه دا به کاري پروګرامونه تشریح کوي تر هغې وروسته به صندوق ورته کېښودل کېږي.
کاري برنامه خو به تشریح کوي تبن خو موږ غواړو که داسې زر موږ ته مکتوب اوس آیاتي ادارې موږ سره کېنو جلسه کوو امتیازي وخت کې دی په برنامه کې ونیسو خپله برنامه تشریح کړي بعدن به د بل پروسیجر کې شامل شي چې صندوقونه کېښودل کېږي د لپاره به هم صندوق کېښودل شي. او احیانا که دا غسوله ځکه چې وزیر صاحب دفاع ماری شوی ده ماری پي شوی ده اب هم رسمن نن راځي موږ ته ماری پي کېږي نو بعدن دغه لپاره سپیا صندوق کېښودل کېږي دی به مو سره یوځای کړو.
بله د وزارت دفاع لپاره څوک ماری پي شوی دی احمد زی صاحب؟
وزارت دفاع لپاره پرون څلور بجې ماری صاحب جمهور سره ملاقات درلوده. د عبدالله خان په نامه پخوانی پیلي پېژندوال دی وزارت دفاع نه د کونړ ولایت څخه ده دغه ماری پي شوی.
د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد صاحب.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
چه دا که تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.
نن د مازیګر د ماسپښین لدرو د مازیګر تر 15 بجو پوری در تشنا اسمان لاندې پروګرام کې تاسو خپل هم ګډون کولای شئ او د اسدی رادیو للارې ازادي رادیو ته ټلیفون کولای شئ او د خبرونه ل میلمنو که کومې پښتنې لري هغه هم کولی شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې بلخ ولایت ته ورشو او بیا به کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې له پرون راهیسې د نواپاسته سرحدي ساتونکو د ژغورنې لپاره عملیات پیل شوي دي، او د بلخ په ولایت کې مو د استیناف پر محکمې چې څه باندې اونۍ مخکې کومه حمله شوې وه له هغه وروسته د مزار شریف د حال پښتنه له خپل خبریاله کوو چې د مزار شریف امنیتي وضعیت څرنګه دی.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفتو لښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې د سرکانو ولسوالۍ کې د نواپاس سرحدي سیمې ته د تللې لارې د پرانیستلو او هلته د هغو افغان سرتیرو د خلاصون لپاره عملیات له پرون سهار راهیسې پیل کړي دي. روحالله انوري له کونړ په ټلیفون راسره دی. انوري صاحب، دغه عملیات چیرته رسیدلي؟
مننه شبر سر، دغه عملیات چې دي اوس سمدستي د ناوی په کلي کې دی. هلته تم دي افغان ځواکونه، او دوی وایي چې دوی ځکه تم شوي دي په دغه ځای کې چې په لاره کې مینونه دي، او دغه سیمه ډېر ځنګل لري د څېړیو، نو د هغې خوانه په دوی باندې ډزې کېږي. د امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب شیخ خیل وایي چې دوی د ملي اردو ځواکونه د انجینری ټیم چې دی هغوی لګیا دي د لارې نه مینونه لرې کوي، او دوی پرو پرمختګ کوي تر څو دوی ته زیات تلفات ونه رسېږي. د کونړ امنیت قومندان وایي چې د پرون سهار یعنې شپږ نیم بجو نه چې دلته عملیات شروع شوي دي، تر اوسه پورې د افغان ځواکونو سرتیري زخمیان شوي، یو پکې وژل شوی دی، او دا وایي چې څلور تنه وسلوال طالبان پکې وژل شوي، شپږ ټپیان دي، او د دوی پرمختګ دوام لري خو په قلاره، ځکه چې دغه سیمه ځنګل لرونکې سیمه ده او بل په لاره کې مینونه ځای په ځای شوي دي. دی په خاطر باندې تیز پرمختګ نه شي کولی، خو دی وایي چې تقریبا درې کیلومتره لار پاتې ده چې دوی نواپاس سرحدي سیمې ته ځان ورسوي.
په دې عملیاتو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره هوایي ځواکونه هم ملګري دي؟
نه، تر اوسه پورې شي بس هوایي ځواکونه ورسره نشته دی، خو د ټول افغان ځواکونه د خپل داخلي چې ملي اردو ده، محلي پولیس دي، نظم عامه ده، سرحدي پولیس دي، دوی په کې دي او دوی په شریکه باندې دغه عملیات پیل کړي دي. خو د دوی د ادعا په اړه چې دولت کومه ادعا کړې، تر اوسه پورې وسلوال طالبان څه نه دي ویلي.
روحل انوری، مننه. د پوکونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې د سرکانو ولسوالۍ کې د نواپا سرحدي سیمې د تللې لارې د پرانیستلو لپاره او هلته د افغان سرتیرو له محاصرې څخه د خلاصون لپاره عملیات روان دي. د افغانستان په شمال کې د بلخ په استیناف محکمې باندې څلور وسلوالو نه ورځې مخکې حمله وکړه. تر دې پیښې راوروسته په مزار شریف کې امنیت ته اندېښنې زیاتې شوې دي، خو امنیتي ځواکونه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی د دغه ډول د نورو بریدونو مخه یې نیولې ده. له خپل خبریال مجیب الرحمن حبیبزی څخه او حبیبزی صاحب، امنیتي چارواکي څرنګه دغه ډاډ خلکو ته ورکوي چې د نورو بریدونو مخه دوی نیولې ده؟
د کله چې حمله په بلخ ولایت کې د بلخ پر استیناف فرمولې تېر اونۍ ترسره شوه، له هغې وروسته په مزار شریف ښار کې امنیت په برخه کې د خلکو ویره زیاته شوه، او له همدې حمله په دې وروستیو کې د بلخ ولایت امنیتي چارواکو تقریبا د یوې اونۍ په ترڅ کې درې تنه ځان وژونکي ونیول، او همدارنګه څو تنه څو نورې پیښې چې خلکو یې د خدمتي خلکو د وژنو قط مخالفین مې درلود هغه یې شنډې کړې. په همدې اساس دوی اعلان وکړ چې موږ تاسو هېڅ ویره مه لرئ، او د څو تنو د انتحاریانو په نیولو او همدارنګه د څو نورو توریستي پیښو د مخنیوي په ترسره کولو سره ډاډ ورکړی دی تر څو مخالفین نور بریالي نه شي چې دلته ناامني پېښې کړي. خو په ټوله کې لا کله چې په د بلخ ولایت استیناف کارولۍ حمله ترسره شوې ده، له هغو راهیسې تقریبا درې ورځې د مخه په بل ولایت کې امنیتي ځواکونو دلته امنیتي تدقیقات درلودل چې خلکو سره ویره رامنځته شوه چې قوت مخالفینو د بلخ پر هوایي ډګر یا هم بلخ پر پانتون او یا هم په نورو سیمو حملې کړې او د مخالفین د افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړې په حال کې دي. د همدې لپاره یو پوهنتون په بشپړه توګه رخصت شو. ملوثي تر بیا هم دغه نظامي تطبیقات د لوړ خلکو سره د ویره رامنځته شوه. د بل ورځ لپاره بیا پوهنتون رخصت شو او بیا هم د مزار شریف په مربوطاتو سیمو کې د ډزو غږونه تر غوږو رسېدلي وو چې دا هم د خلکو ترمنځ د ویرې اجازه کړه او خلکو ډېری دوکانونه وتړل، لار کور ته دفترونه یې پرېښودل. نو د هغو ورځې راپه دې خوا تقریبا د خلکو ویره زیاته شوې ده او خلک ډېر محتاط شوي دي.
مجبور رحمان حبیب زای مننه.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فریبا ظاهر کتنه ورته کوي.
د بریتانیا چپ ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼې کې یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی د اداري فساد اداوی د افغانستان پولیسو ته د بریتانیا د مرستو د مخنیوي سبب سوې. ورځپاڼه لیکي بریتانیا له افغانستان سره د څو میلیارد ډالر مرستې په برخه کې خپله ونډه د فساد د هغو اداو وروسته وځنډوله چې د ملګرو ملتونو په قراردادونو کې د ناسم مدیریت په برخه کې سوي وي. د دې قرارداد له مخې د افغانستان د 155,000 پولیسو د معاشونو د ورکړې سیستم تنظیمیږي او په دې سیستم کې د بریتانیا ونډه 22 میلیونه پاونډ وه چې هغه یې 10 میلیونو ته لوړه کړه، خو اوس د دې پیسو ورکول ځنډول سوي دي. د دغې پروژې له مخې څو هیوادونو 315 میلیونه پاونډ د ملګرو ملتونو له لارې افغان حکومت ته ورکولې تر څو د افغان پولیسو معاشونه ورکړي. د کورنیو چارو وزارت دغه پیسې خپلو سیمه ییزو ادارو ته انتقالوي چې په پولیسو یې وویشي. ورځپاڼه لیکي دغه پیسې اصلي ځای ته نه دي رسېدلې او د پولیسو مشرانو او چارواکو د لارې په اوږدو کې ګرځولې دي. په افغانستان کې برتانوي چارواکي د دې پروژې په هکله او دا چې دغه پیسې ځینې وختونه مربوطو مراجعو ته نه رسېږي خبر دي. ټایمز زیاتوي په بهرنیو پروژو کې د فساد اداوی عادي دي، خو د دې ستونزو هواری چې د څو نړیوالو ادارو یا نورو هیوادونو لخوا پر مخ وړل کېږي اسانه کار نه دی. د افغانستان د پولیسو د معاشونو د ورکړې په پروژه کې چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یا یو ان ډی پی لخوا تطبیق کېږي د بریتانیا په ګډون د څو هیوادونو مرستې شامل دي. د ټایمز په خبره په افغانستان کې ځینې سرچینې وایي په ځینو مواردو کې د پولیسو په نوم جالب بانکي حسابونه پرانستل سوي او پیسې هلته انتقال سوي دي چې کله کله د ماشونو پیسې د ورکړې پر لاره ورکې سوي دي. د بریتانیا چاپ یوې بلې ورځپاڼې انډیپندنټ یو مطلب خپور کړی او لیکي چې په افغانستان کې سلګونو برتانوي سرتیرو ته د ملاریا ضد داسې درمل ورکړل سوي چې د دماغي روغتیا لپاره خطرناک دي. د لاریم په نوم دغه درمل چې سرتیرو ته ورکړل سوي رواني ناروغۍ لکه خپګان او نورې داسې ستونزې رامنځته کوي چې دغه کسان د ځان وژنې پر لوري بیایي. انډیپندنټ زیاتوي دغه درمل په افغانستان کې شاوخوا 1000 برتانوي ښځو او نارینه سرتیرو ته ورکړل سوي دي چې اوس تر درملنې لاندې دي. د بریتانیا دفاع وزارت په همدې وخت کې وایي چې د دې درملو خطر د ملاریا ناروغۍ په مقایسه چې په افغانستان کې دغو سرتیرو ته ورپېښه سوي وي ډېر لږ و، او له همدې کبله د دوی په خبره اوس هم په پوځ کې د ملاریا ناروغانو ته د دې درملو ورکولو ته دوام ورکوي. ورځپاڼه زیاتوي ځینې برتانوي چارواکي له دې اقدام سره مخالف دي او که د بریتانیا راتلونکی حکومت د کارګر ګوند تر مشرۍ لاندې وي نو په ځانګړي ډول به په پوځ کې دننه د ملاریا په ناروغۍ اخته کسانو ته د دې درملو د ورکړې په اړه له سره غور وسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهر له د ماښام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځني څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خرم دستګیر د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې له افغان سوداګرو سره شمنه وکړه چې په پاکستان کې به ټولې ترانزیتي ستونزې هوارې کړي او ټول هغه خندونه به لرې شي چې دا مهال ورسره افغان سوداګر د پاکستان په خاوره کې مخامخ دي. تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو ژمنې کړې وې خو بیا یې عملي کړې نه وي. کابل ته د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر د وروستي سفر په اړه او د هغه د ژمنو په ارتباط اجمل ان د افغانستان د سوداګرۍ د خونی لمرستیال خانجان علي کوزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دستګیر خورم د سفر د افغان سوداګرو د ستونزو د حوالې لپاره څومره موثر و. خانجان علي کوزي په ځواب کې وویل
پاکستان د سوداګرۍ د وزیر خورم دستګیر سفر افغانستان ته ډېر زیات مفید و او داسې معلومېدله یو څه نیت او خلوص په دې سفر کې موجود و. هغه ستونزې چې په دې ارتباط باندې موجودې وې هغه ستونزې دوی ته په ګوته شولې. هم د واګې په بندر کې چې کومې ستونزې تراندیتي موږ لرو، هم په کراچۍ کې او همدارنګه د داخلي تجارت په ارتباط چې زمونږ او د دوی په منځ کې موجود دی.
هله کوزه صاحب، ستاسو په شمول د افغان سوداګرو استازو وخت په وخت هغه ستونزې له رسنیو سره شریکې کړي دي چې په پاکستان کې دوی لري او دا ډېرې جدي ستونزې وي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر ښاغلي خورم په کابل کې د کومو ستونزو د هوارې د مرستې ژمنه وکړه؟
وعده وکړه چې زمونږ موټرې به واګې ته پرېږدي او د هغې مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې د واګې نه نور مالونه هم رابار کړي او هغه افغانستان ته وړي. که دا رښتې وشي دا زمونږ دپاره ډېره ښه خبره ده. همدارنګه بسي وعده وکړه چې زمونږ موټرو ته به اجازه ورکړي چې کراچۍ ته لاړ شي او په کراچۍ کې زمونږ مالونه رابار کړي او د دې مخې هم کولی شي چې زمونږ مالونه کراچۍ ته ویسي چې ترڅو خارج ته صادرات کېږي. په کراچۍ کې چې کومې ستونزې د ترانزیت په ارتباط کې دوی وویل چې په تدریجي ساته کې به د افغانستان او اته په ندرت کې د 8.47 پورې به د افغانستان کانټینر او کانټینر باید صحیح مراحل شي او هغه حرکت وکړي افغانستان ته او هیڅ نوه تفتیش او اگزامینیشن او اکسپکشن او دمرج به په دوی باندې نه راځي. سهولتونه به هلته ایجادېږي. همدارنګه د ترانسپورت په ارتباط باندې کې د دوی زمونږ په انتقالاتو کې په مال باندې ډېر زیاته کرایه راځي نسبت د ایران نه. دوی وعده وکړه چې په هفته کې 300 او بیا د ورځې حتی 200 کانټینر د افغانانو د ریل په واسطه باندې را انتقال کړو. دوی وعده وکړه چې مونږ به دا حتماً حلو. علاوه د دې نه رئیس جمهور سره په صراحت سره وویل چې مونږ تصمیم لرو، مونږ اراده لرو په کراچۍ کې افغاني کاروبار کم شوی دی. زمونږ په اقتصاد باندې هم ناوړه اغیزه کړې ده. مونږ بېرته غواړو چې افغانان کراچۍ ته راشي، د بندر عباس او د چابهار په ځای باندې کراچۍ نه استفاده وکړي.
ښاغلی علي کوزه، دا راته ووایي چې څومره مطمئن یې ځکه پاکستان تر دې مخکې هم د افغان سوداګرو سره ژمنې کړې دي چې ستونزې به یې هوارې کړي، خو وروسته دا ستونزې نه دي هوارې شوي. څومره ډاډمن یې چې دا ځل به پاکستان د افغان سوداګرو د ترانزیت په برخه کې او د نورو سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې هوارې
کړي؟ حقیقت دا چې پاکستان په خپلو خبرو کې رښتینی نه دی او هر وخت نه تنها دا وزیر بلکې د دوی صدر اعظم ټول هواري د رئیس جمهور او د دوی ټولو عالي رتبه مامورینو حتی د افغانستان سوداګرو سره مګر یو وعده تر سره نه شوله. او د دې اساسي علت دا دی چې پاکستان هر وخت د کراچۍ نه یا د ترانزیت نه د افغانستان په مقابل کې سیاسي استفاده کوي. د سیاسي روابط یې سره کوي. دوی هغه مشکلات راکړي او په سیاسي روابطو کې یو څه مشکلات دي نو دوی فشار راوړي سیاسي لحاظ. افغانستان هم دا مسله او دا مشکل درک کړی دی. همدا علت دی چې افغانستان دولت د پالیسۍ له مخې نه اوس په چابهار بندر عباس او د حقیمی بندر او د شیرخان بندر او حیرتان په بندر ته ډیره زیاته پاملرنه کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خانجان علي کوزي خوشبین دی چې پاکستان به شایي دا ځل افغان سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالوحید د کونړ له دانګام ولسوالي لیکي دفاع وزارت ته کاندید کسته باید ولسی جرګه د باور رایه ورکړي. حسیب له خوست لیکي دفاع وزارت ته مناسب کس انتخاب شوی دی. ولی محمد د غزنی له زنخان لیکلی دی ولسی جرګه باید هغو کسانو ته رایه ورکړي چې د ملت غم ورسره وي. قاری مولوی رحیم الله مقدس د هلمند له مارجې لیکي له ولسی جرګې غواړم چې هغه کاندید وزیرانو ته رایه ورکړي چې د هیواد رښتینی خادمان وي، رشوت خور او جنګسالاران نه وي. خیرالله افغان له کندهار لیکلی دی. ولسی جرګه باید وزیرانو ته د وړتیا او تخصص پر اساس رای ورکړي. فضل الرحمن عزیزی له لوګر لیکي، ولسی جرګه باید نن د خلکو ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي او کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړي. حامد ستانکزی د لوګر له شامزار سیمې څخه لیکي، له ولسی جرګې هیله کوو چې کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي او د ولس ستونزو ته توجه وکړي. عبدالله د تخار له خواجهغار څخه لیکلی دی، پر خواجهغار ولسوالي طالبانو بریدونه زیات کړي دي، حکومت باید جدي توجه ورته وکړي. دفتانی بیا لیکلی دی، ولسی جرګه باید هغو کاندید وزیرانو ته رای ور نه کړي چې وړتیا نه لري. او یو بل اوریدونکي لیکلی دی، د کندهار په پوهنتون کې د یو محصل د نیولو په خاطر مظاهره ده. ازادي راډیو د خبریال راوستوي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مرزي احمد زید خاور.
تمه ده چې د افغانستان ولسي جرګه به نن د کابینې 15 وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. همدارنګه ولسي جرګې د دفاع وزارت لپاره عبدالله خان د کاندید وزیر په توګه نومولی دی. په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي هوایي شرکتونو مسؤلین وایي سعودي عربستان ته د زړو الوتکو پر الوتنو د بندیز له امله اندېښنه لري. وسله والو کسانو د هغو 15 تنو سرونه پرې کړي چې د چهارشنبې په ورځ په غزني کې تښتول شوي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. د امریکا ولسمشر د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو مشران سپینه ماڼۍ او کمپ ډیوډ ته د خبرو لپاره وربلل دي. او ټاکل شوی چې د فرانسې او روسیې ولسمشران د اپریل په 24مه د اوکراین د بحران په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان لوی درسي ستر جنرال شیر محمد کریمی د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې تېره ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزي دفتر کې وشوه، د پاکستاني رسنیو په وینا په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي پوښتو د امنیت موضوع وڅېړل شوه او په دفاعي برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو او د اړیکو د پراخېدو پر موضوعاتو خبرې وشوې. د افغانستان لوی درستیز په داسې ورځ د پاکستان له لوی درستیز سره د دوه اړخیزو همکاریو پر مسلې وشخېده چې په بلوچستان کې پاکستاني پوځیانو فرانس پرس اژانس ته وویل چې د افغانستان سرحد ته نږدې د افغان مهاجرو د روغانی په نوم کمپ کې یو لاډن موټر چې 1200 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد پکې وونی وو. د پاکستان د سرحدي ځواکونو ویان منظور احمد وویل چې د دې پیښې په تړاوې دوه تنه نیولې دي، خو د کومې ډلې یا هیواد نوم وانخیست چې په دې پیښه کې د لاس ولري. د سرحدي ځواکونو ویان وویل چې له نیول شویو کسانو تحقیقات روان دي. د افغانستان د لوی درستیز د پاکستان سفر دوه ورځې نه دی چې نن به پای ته ورسیږي. دا په نږدې څلورو میاشتو کې د ستر جنرال کریمی د پاکستان دوهم سفر دی. تیر ځل په دسمبر کې دی پاکستان ته وروسته تر دې ولاړ چې په پېښور کې طالبانو پر پوځي ښوونځي برید وکړ او 150 کسان یې بوشل چې اکثر یې زده کوونکي وو. د همدې پېښې په تړاو بیا افغانستان 15 مشکوک کسان ونیول او پاکستان ته یې وسپارل. د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو میاشتو کې چیز سوي دي او افغان حکومت د فبروري په میاشت کې 6 تنه د پوځي روزنې لپاره پاکستان ته واستول چې دوی ته د پاکستان په پوځي اکاډمي کې روزنه ورکړل شي. په پاکستان کې تمکین شو. په کوټه کې حکومت د خیاطانو او نایانو یا سلمانیانو دوکانونو ته خبرداری ورکړی دی چې خپل دوکانونه د احتمالي خطر له امله ماخوستن تر اتو بجو مخکې وتړي. خیاطان او نایان وایي چې دوی اوس هر شیبه د وسلوالو د حملو له خطر سره مخامخ دي. په تیرو څو کلونو کې په دې ښار کې په وار وار پر هغو سلمانیانو حملې شوې دي چې کارکوونکي یې د پنجاب دي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې.
په تیرو اتو کلونو کې په کوټه ښار کې په وار وار د نایانو پر دوکانونو بمی حملې وسوې چې ګڼ شمېر پکې ووژل سول او ټپیان سول چې مسؤلیت یې د خپلواکې غوښتونکو بلوڅو وسلوالو سازمانونو پر غاړه واخیست. د بلوچستان د اوسني حکومت له راتګ سره دغه حملې تم سوې، خو د اپریل پورې 12 په تربت کې د شلو مزدورانو وژنې په کوټه کې د پنجاب اوسېدونکي خیاطان او نایان یو ځل بیا له احتمالي خطر سره مخامخ کړل. دې ته په پام سره حکومت خبرداری ورکړ چې د خیاطانو او نایانو دوکانونه باید ماښام تر اتو بجو مخکې وتړل سي. کوټه جنا سړک ته چیرمه د سیټي ټریلر په نامه خیاط وایي اوس چې ورځې اوږدې سوې د دوی اکثر ګراکان ورته له ماښام وروسته راځي نو که دوکانونه پراتو بجو وتړې کاروبار به یې په ټپه ودرېږي. د دې دوکان مالک محمد ایاز وایي سره له دې چې هره شیبه د وسلوالو حملو له خطره په ویره کې وي خو که کار ونه کړي څه به کوي. زموږ کاروبار به ډېر اغېزمن سي ځکه موږ خپل کارونه تر ماښامه نسو پوره کولی، باید د شپې تر ناوخته کار وکړو. پولیس که په زوره په موږ دوکانونه بندوي بند به یې کړو، خو که زموږ د امنیت غم وخوړل سي بیا خو بېغمه خپله خواري مزدوري کولای سو. که مو امنیت ونه ساتل سي مجبور یو، بیا به دوکانونه وختي بندوو، کور ته به ځو. نور نو هره شیبه په اندېښنه کې یو چې څوک به راسي حمله به راباندې وکړي لاړ به سي، هېڅ درک به یې هم ونه لګېږي چې چا ووژلو. د ګریس ټیلر په نامه د یوې بلې خیاطۍ مالک محمد کلیم وایي د دوی کارګر ټول له پنجاب راځي، خو وایي خراب امنیتي حالاتو هغوی دومره ډارولي چې که هر څومره منت او زارۍ ورته وکړي په وار وار ټلیفونونه ورته وکړي خو هغوی کوټې ته نه راځي. له محمد کلیمه مې وپوښتل چې د پنجاب څومره کارګر به د ناامنو حالاتو له امله له کوټې کډه سوي وي، په ویره ویره یې ځواب راکړ. هو ولاړل، نو ډېر ولاړل، ډېرو کوټه پرې شوه، دوکانونه او کورونه یې خرڅ کړل، پنجاب ته کډه سول، ټول ولاړل. زموږ ډېر خیاطان هم له کوټې ولاړل. دغه حالت ضرور زموږ په خلکو کې کرکه زیاتوي، ګوره چې مخته به څه کېږي. په ګریس ټیلر کې ماشین ته ناست کارګر محمد ابراهیم زما په ورتګ سره ماشین ودراوه او پر څیره یې له ورایه ویره خپره وه. دی چې د دوکان د دروازې شیشې ته نږدې ناست و، هره شیبه به یې سړک ته کتل او ویل یې چې له ماښامه وروسته له ډاره په ډاډه زړه کار نه سي کولی. موږ چې په دوکان کې ناست یو د ماښام تر اذان وروسته ډارېږو، نو خپل ملګري ته وایم چې درځه دوکان وتړو او لاړ سو. دوی خو اعلان کړی چې دوکانونه باید په 8 بجو وتړو، خو موږ یې په 9 بجو لا بند کړو، لاړ سو. ډار خو ضرور وي، که مو امنیت وساتل سي ډېر به شوي. د کوټې پر پرنس سړک باندې یوه لویه سلمانۍ ده چې 8 کارګر پکې کار کوي. د دې سلمانۍ مالک حاجي اختر وایي دی له تېرو 50 کلونو په کوټه کې همدا سلمانۍ لري او تر اوسه پورې ورته له هیچا هم خطر نه وو، خو وایي وروستیو حالاتو زیات اندېښمن کړی دی ځکه چې وایي د پخوا غوندې په ښه زړه روزګار نه سي کولی. زموږ ګراکان خو له 8 بجو وروسته چې دوکانونه او مارکیټونه وتړل سي هغه وخت راځي، نو که سلمانۍ په 8 بجو وتړو کاروبار به مو نیم په نیمه ختم سي. زموږ سلمانۍ خو د ښار په منځ کې د پرنس سړک د شپې تر 12:01 بجې پرانیستی وي. موږ خو هېڅ ویره نه لرو، خو پولیس وایي چې دوکانونه وختي وتړئ. موږ له حکومته غواړو چې که واقعا ډېر امنیتي خطر وي، نو موږ ته د تر 9 بجو د کار اجازه راکړي. د یادونې وړ ده چې لس ورځې وړاندې هم د کوټې په سټلایټ ټاون کې وسلوالو پر یوه سلمانۍ باندې حمله کړې وه چې 2 تنه یې پکې ټپیان کړي وو، او د تېر 2014 میلادي کال په اکتوبر کې هم په کوټه کې پر یوه سلمانۍ په برید کې 4 تنه ووژل سول چې مسؤلیت یې د بلوڅو یو خپلواکي غوښتونکي سازمان پر غاړه واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له 8 د سهار تر 8 پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. وړاندې ازادي او اورېدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو تر هغه مخکې د عراق په اړه یو راپور راخلو. عراقي چارواکي وایي چې د دې هیواد د پخواني دیکتاتور ولسمشر صدام حسین مرستیال عزت ابراهیم الدوري د شنبې په ورځ د دې هیواد په مرکزي سیمو کې په عملیاتو کې وشل شوی دی. الدوري د عراق د صدام حسین د رژیم دوهم لوی سړی و چې په 2003 میلادي کال کې پر دې هیواد د امریکایي ځواکونو د عملیاتو له پیل سره تری تم شو. داسې اوازې وي چې شاید د دې هیواد په شمالي سیمو کې پټ وي. داسې انګېرل کېږي چې الدوري په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د رامنځته کولو اصلي پلان جوړونکی دی. نور جزئیات د فرشتې جلال زی پورا پور کې.
د عراق په مرکزي سیمو کې یو شمېر ملکي او پوځي سرچینې باور څرګندوي چې عزت ابراهیم الدوري غالبا د دې هیواد د صلاح الدین ولایت په تلال حمرین غرونو کې وژل سوی دی. د تلال حمرین په نوم د غرونو دا سلسله د صدام حسین د پلرني کلي تکریت په ختیځ کې پرته ده. ابراهیم الدوري چې یو مهال یې په خپله سیمه کې د یخ ټوټې خرڅولې، ډېر خلک د یخ سړی په نوم پیژني. په عراق کې د صدام د رژیم تر سقوط وروسته امریکایي ځواکونو په هغو قطعو کې چې د پخواني رژیم د لوړ رتبه مامورینو د پیژندګلوۍ لپاره چاپ شوي وې،
عزت ابراهیم الدوری ته د پشه پاچا لقب ورکړی وو. د عراق یو لوړ رتبه جنرال حیدر البصری د جمعې په ورځ د دې هیواد دولتي تلویزیون ته وویل چې الدوری او د هغه نه تن ساتونکو د عراقي ځواکونو او شیعه ملیشو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. د عراق د صلاح الدین ولایت والی ویلي چې امنیتي ځواکونو پر هغه کاروان حمله کړې وه چې الدوری او د هغه ساتونکو پکې وو، او درې تنه چې انتحاري حملو ته یې تیاری نیولې وه هم وژل شوي دي. د صلاح الدین والی زیاته کړې چې الدوری د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د جوړېدو د پلان اصلي طرح وو. د عراقي چارواکي ویلي چې د سیمې امنیتي ځواکونو ته خبر ورسېدلی و چې په دې کاروان کې وسلوال کسان شته، خو دوی نه پوهېدل چې ابراهیم الدوری به هم پکې وي. دا اول وار نه دی چې د عراق دولتي ځواکونه د صدام حسین د رژیم د دغه لوړ رتبه مامور د وژلو ادعا کوي، خو ویل کېږي چې دا ور بدل دوري په نوم موندل شوی جسد د هویت د لا څرګندېدو لپاره د ډي ان اې معاینې ته واستول شي. په تکریت کې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو کسانو تیر کال د ښار تر نیولو وروسته د صدام حسین او الدوری عکسونه پورته کړي وو. الدوری په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د فعالیت تر پیل مخکې د بغداد د شیعه رژیم پر ضد تخریبي فعالیتونه هم رهبري کول. خو د صدام حسین د باس ګوند پخواني ویاند حضیر حسین المرشدی یو عراقي تلویزیون ته ویلي چې دغه رپورټونه ناسم دي چې الدوری وژل سوی. الدوری د باس ګوند له عمده غړو څخه و.
آزادی او اوریدونکي،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشحالۍ په هیله د دې په خبرونه کې مو تر ډیره هغو پیغامونو او شکایتونو ته ځای ورکړی چې د کوکنارو د کښتونو په اړه دی. البته باید یادونه وکم چې یو شمیر اوریدونکو شکایتونه کړي چې د دوی په خبره د کوکنارو پر کاروندو یو ډول توا پشل سوی چې ورسره نورې ناروغۍ او بیلابیل ستونزې رامنځته شوي دي. نه مو ځنډوم، راځئ په ګډه واورو.
زه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ خبره کوم. دغه دواوی دی پاشیا دا اوس مشهور وځه خلک په کویږي دغه د مریضي سره زیات سوال د کوښنیان د ماشومان ډاکټر ته ورولې. هغه وای وای دا دغه دغه څه دی دوا او څه دی او دغه کښتونو واسه سر درختی تاوان وکړي غنم دغه مرزونه وکړله.
السلام علیکم، زه حاجی لال محمد د پراد ولایت بالا بلوچ ولسوالۍ د پیوره کلی ستاسو سره خبره کوم. مور دغه اواده لارې په مور باندې دغه اجتماعي سان چې پاشلی دي و زموږ انسانانو ته او حیوانانو ته او ټولو کشاورزوی ته ډېر تاوان رسولی دي. مور د دولت څخه دغه خواهش کوو او د رادو ازادي د خلکو څخه چې په بدل کې زموږ ته غنمونه ګران کړي او دغه تاریخ خود به خود خپله ورکېږي.
زرد لکیم د فارا ولایت د بالابلوک ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم. زموږ شکایت دا دی د خپل دولت څخه چې پر موږ باندې تایرو سم پایشلې دي. یو وار دي، دوه وار دي، درې وار دي، بالا دی خاص ور اته من میږي. زموږ ټول کښتونه د بین څخه ورې دي، کوم غنم دي، کوم سردرخت دي، کوم باغونه دي، ټول راته کې باکړه. هاته چې زموږ ایوانان وایو پسونه چې موږ کوم واښه ورته ریبو د مالوتي ورکو چې ویخري امالونه ټول واښه سلام لري کړ راځي ګرګې کړو پټ کې ریږي دي دی بالا بس چې مریضي ور پیدا کړی. کوچنیان په سرو کې مو سپیس په ټوپونه پیدا شي دي چې خارش کوي او مریضان دي چې ډاکټر ته وړو پازا به خوران هغه په علت نه پوهیږي چې دا ور کوي وای دا شکیږي نه پیدا نه کوي ډاکټران هم په علت باندې نه پوهیږي. نو موږ دا شربغني سیستم څه دا خو هیڅ چې تاسو دا ترې چې موږ ستاسو ته مورې لرکه د دې لپاره موږ ترې چې موږ تبا کې.
زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ خبره کوم چې د امریکایانو ډېر سخت دوا پاشل د ډېر کشیان او ډېر خلک دا تبو عملو عملونه د کشیان کېږي او د پروټان باندې داخل خلک ته نه دي تر کشیان باندې دا د انیم راکېږي. دا د پیغام چې دا ورسیو اشرفانی ته.
زال در کریم سفراله ولایت د بلابلوک دول ساری سم خبره کوم. ما هغه پیغام د ازادي رادو ته چې ولورو چارواکو ته ورسیږي. د ازموش په منځ کې سمونه پاشل شوی دی. ډیر د ازموش اصلاتو کې توانون رسوي. دوی خو ته یا کو په استلا پاشلې چې ما ته یا کو ته توان وکي. موږ بالکل خوشاله یو چې موږ سره کو نه خراب. وو دولت یو کار بل را سره وکي چې موږ باندې را ته جوړ کړي. مش خپل خپل دولت سره قرارداد و امضا و معنا موږ دغه خپل دغه سره منو چې مشتریات نه کړو. ودا خو زیلم چې دې مشترکي ورور مانه دې په تاریخ باندې څو پاشي پر دغه نورو دغه باندې دې تاثیر کړي لکه پر ورشو لکه پر غنمو پر نورو سر درخ باندې دا خو زموږ انسانان زموږ دغه حیوانانو ته ډېر زیات سخت تاوان رسولی دی. که چیرې موږ دغه دولت دغه زموږ غور ونه کړي او زموږ غږ وانه وري موږ به خپل د ځانه سره خود به خود خودکشي وکړو. یعنې داسې ټینګ څهینه چې دوی وزرته ومښلي موږ یو نفر پر دې برابر نه یو ولاړ. ګرانو وروڼو دغه زما پیغام پرېږدوئ، دغه څهینه چې زرته ومښلي د بالابلوک د ولسوارو یو، د ګرانې د کلي یو، یو نفر نه یو، په سلهاو نفر یو. څو واره مو نیت کړی چې مظاهره وکړو، پر دغه سړک باندې ودرېږو، موږ بیا مو هم زړه ټینګ کړی. که چیرې دغه سمونه بند نه شي امکان لري چې خودکشي وکړو، یا به ځان وژنو، یا به د دولت سره خرابي رسوو، یا به یو دغه رسوو. وسلام، ډېر په احترام.
زدار وزدان د جراوت څخه خبره کوم. وزیرو لکه د میوند چې دوای پر پښه کېږ در موږ پر وزدان د جراوت پر لسوالي مارش په دوای پښه کېږ څه زما دغه ګیله ده شوش در موږ پیغام د سر خپروي لانه ته چې کله د زورواکان انډیوالان چې زموږ نو بره چا ته دغه وکړو چې وایي ته چې موږ خپروي وایي.
دوستانو شکایتونه او ګیلې مو منم، خو دا هم باید ووایم چې موږ تر خپله وسه هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه خپاره کړو. کله کله د ناسمو ټلیفوني اړیکو له کبله ستاسو غږ سم نه اورېدل کېږي او پوهېدل یې ګران وي، نو ځکه شاید زموږ څخه ځینې پاتې سوي وي. خو دا دی د نن ورځې د شکایتونو په اړه مې د بېلګې په توګه په فراه ولایت کې زموږ له همکار احمد شاه فطرت سره خبرې کړې دي او ستاسو دغه ستونزې مې ورسره یادې کړې. دا دی چې زیات ستاسو سره شریکوم. فطرت صاحب، که تاسي لطفا راته ووایاست، لکه چې تاسو هم خبر یاست، ځینې داسې اورېدونکي موږ لرو چې پیغامونه یې رالېږلي دي او دوی شکایت کوي چې د دوی پر کښتونو باندې د دوی په خبره یو ډول مواد پاشل سوي دي چې هغه نه یوازې کښتونو ته بلکې انسانانو ته او نور څارویو ته هم ځینې ستونزې پیدا کړي، مرضې یې پیدا کړي. آیا واقعا تاسو هم دغه ډول پېښې لیدلې دي او وضعیت څنګه دی؟
بل لکه څنګه چې تاسو اورېدونکي هم شاید دغه اوغزه تقریبا له دوو میاشتو را په دې خوا په فراه ولایت کښې پېژل شوې وه. همداسې هم اوس ځینې نښې نشانې هم پیدا شوي دي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، مخکې هم په دې هکله موږ په راډیو کښې راپورونه درلودل چې د فراه په بکوا، بلابلوک او پرشروز ولسوالیو کښې لومړی خلکو وویل چې هلته دوی پر د کوکنارو پر کروندو باندې ځینې مواد پاشل شوي د دوی په وینا چې هغه د کوکنارو د له منځوړلو لپاره وه. دوی وایي دا چې سپینه پخه غوندې مواد یې دغه خرابوي او چې هغه پر کښتو اغېزه کړې وه، د غنمو او په نورو باغو باندې هلته بده اغېزه کړې وه. د هغه وروسته اوس په وروستۍ ورځو کښې لکه پرون د تېره ورځ ما هم په خپله ځینې ناروغان ولیدل د فراه په ولایتي روغتون کښې. همدا شان خلکو هم اړیکې نیولې، ما کابو شل نفره پنځلس نفره لیدلي دي چې عملاً د فراه ښار ته د درملنې لپاره وړي. د دوی پر پوستکو واقعا یو ډول ناروغي پیدا شوې ده چې دوی خلک وایي البته چې دغه ناروغي د هغه وخت سره پیدا شوې چې دغه مواد پاشل شوي دي. موږ دلته ډېره هڅه وکړه د روغتیایي چارواکو سره هم خبرې مو وکړې، هلته دغه مریضان په خپله ما روغتون ته یوړل، هلته ډاکترانو ته مو وښول. ډاکترانو وایي چې دغه د پوستکي یو ډول ناروغي ده، خو دوی وایي دا یو انتاني ناروغي ده او ډېر ژر هم سرایت کوي که مخنیوی ونیسي.
یعنی هغوی دقیق دا نه ده منلی چې دا د دواو څخه دی چې دغه پاشل سوي دي، د دې دوا څخه دغه ناروغي رامنځته سوې ده، که یا کوم بل شي څخه؟ دوی دلیل څه وایي ډاکتران؟
دا مې روغتیا په خپله ریاست چارواکو رئیس نورو مسؤلینو خو دا خبره راکړې چې دا دوا یې، خو ځینو ډاکترانو بیا دا خبره تایید کړه چې ګمان کېږي ځینې د حساسیتونه یې ځینې د پوستکي حساسیتونه پیدا شي ځینې دواګانو له امله. د دوی په وینا چې په فراه ولایت کښې یواته په افغانستان کښې دومره پرمختللي لابراتوارونه هم نه شته چې دا تشخیص یا دا وڅېړي چې آیا دغه د دوا له امله وه که نور عوامل هم پکښې دخیل دي. خو لومړۍ څېړنې چې دوی هم موږ ته هم ویلي دي هغه داسې ښیي چې دغه په خپله یو ډول مرض دی چې د پوستکي مرض یو ډېر ساري دی. یعنې په بلابلو کښې اوس دوی وایي چې په هرې کورنۍ کښې څه نفر ناروغه شوي دي، مرکان چې ډاکترانو شوي دی چې دا ساري دی او که دغه مریض ژر ډاکټر ته یوړل شي یا همدا شان هغه ټپونه یې پاکونه تبدیل شي ټول بدن یې نیسي او هغه بیا
بلې. ما غوښتل چې همدغه مسله ستاسو سره یاده کړم چې آیا د دې څخه به کوم څوک نه وي تر اوسه پورې مړه شوي د همدې ناروغۍ له کبله؟
تر اوسه پورې خو موږ ته چا وانه دي را کړې چې څوک مړه شوي وي د دې ناروغۍ له امله. ولې لکه څنګه چې ما همدلته ځینې کسان راغلي وه ټپونه مې ولیدل، دا واقعا چې د اندېښنې وړ وه، ډېر ژور ژور ټپونه وه. دس لکه پوسی لکه لکه جشنده غن لکه سوریده لیچی ده سماده میزی بله پا اکلا ما ده ترهنی ریاست ترام داشن ده پفراغ رایت که ده مخالبه توب ترون باردی ریاست ترام که بوری پیری اگوی هم ده سبتونه تایده پریج ده ناروغی و هم داشن اگه آفتونه چی پکوکنه رو پا غنم و پنور ترونده که پیدا سیوی چی اگه دیده ده دوازان رو عمله یا دلت دوا پاشل سی اگه دیده سبتونه منی دوا پاشل سی نو بیا هم ده اندیشنه از مخاله در خل چارواک سره خبرې کوي دې ته پام وکړي تر اوسه لکه تر اوسه چې بدل کیږي کوم خاص پاملرنه او توجه دې کار ته نه رسوي
بله فکر سم یو بل پښتنه چې آیا تاسو په خپل دغه کاروندې لیدلې د زکه دوی په خپل اوریدونکو دغه ادا کوي چې پراته له کوکنارو څخه نور کښتونه غنم او جوارې او هر څه چې کرلې دي هغه نور حاصلات هم دغه سي زیان لیدلې دي آیا تاسو دغه کښتونه هم لیدلې دي په خپل وقن دغه سي ځسته
بله د دې ځای په ټول ځای خپل کاروندې مې لیدلې دي د دې کاروندې دې دا کې چې دا مخصوص حاصل سي ما هیڅ خوښنه او چې تاسو کوم څه د نه څنګه دا وایو خو دا واکه چې موږ ورته ستاسو ته وایو چې د دې کاروندې ژړې غونډې سي دي او چې ژړ رنگونه جوړسته وي دي دا غنمه هم ده شنه نور وڅ کوکنار هم د دې کې ګومان کې چې وفات وي لکه وفات هم چې په څو یو دی لمن دی وړي هغه دا هغه اثر چې دی وای هغه دوا چې پاجل سي دا هغه اثر ولای مو څنګه نه لري ځکه چې هغه دی وای یو مې دې مې شمخ کې د شپې به چې پاجل کې نه سار چې به موږ راغلو دا هم بو چې چې نه پخ له کوه ورغه دی او بس غوړه ته سو مراد څه پکې ولې دا هغه لای نه معلومې دی اوس
او دا مراد زیواز په یو سیمه کې دی یعنی ډیره یې اوریدونکې د بالا بلوک څخه زنګ وی آی په دغه یو سیمه کې د نور په نور ځای نور ولسوالۍ کې هم سته
دا په بلابلو کې ډېر دی په بلابلو کې تر نورو ځای ډېر دی خو دا په بکوا ولسوالۍ کې هم شته او په پرشروت کې هم شته خو د ډېرې سیمې چې هلته دغه آفت نیولې دي هغه په بلابلو کې دی او د پوستکي ناروغۍ هم تر ډېره په بلابلو کې پیدا شوې ده اوس
دوستانو په فراه ولایت کې مو د ازادي راډیو د خبریال څرګندونی واوریدي چې وایي په دې ولایت کې د کوکنارو پر کښتونو او کروندو یې له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او اوس به هم د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت ته مرستیال ابراهیم ازهر هغه مرکه هم در واوروم چې په دې اړه مې ورسره کړې ده او ستاسو شکایتونه مې ورسولې دي
فانتاشی یا کم دوی علاقه فوق استعمال کرده به فرد دیه چه اندهوز امون تیمون علاقه بخلی با مانا یا علاقه با کوکنار علاقه تیمون امون تیمون پا خندهار با هلمان، نیمروز، زادن، اروزگان، منگرهار، لغمان او کنار که دی مصیب دی علاقه هر اورز موشت دی ریپورت دار که دی اردکشان ترتبه بینه دی مغلی عرضی کوکنار ترتبه خاص رپورت دا اول مرده چه موجه او رو اطاف رادیو سخه او رو چه خلق دا شکایت دینه لری چه علت تنباشی یا خلق دا پاشله دا اینه موش کم رفور کم داغه نلدو دا موش پشنه کرده چه دا کم داره دا اعتمال کرده او آیا دا حقیقت دی
بله از هر سب ملکتنگ جز موش خبال خبریالان پا سیمه که دی دا غوی سر هم موش خبری وکرده یا غوی داغه سی پیش لیدلی دی نو تاس تفکر کوی چه دا با د چی شي تاثیر وی چې په همدغه موسم کې چې د کوکنارو د کښت وخت دی او د دوی پر کښتو باندې داسې اثر ولایمې پیدا کړي چې هغه دوا ته ورته دي نو تاسو څه فکر کوئ چې دا به څه دلیل وي
موږ خو تر اوسه کوم نمونه یا سمپل نه شي رسېدلی نه دی که چېرې څوک ادعا کوي چې دوی سره دا کوم کار شوی ده یعنی دا وفاشی شده ده یا کم اسپری علاقه سوک استعمال کرده ده که داشت دیر رسمن دا امروز ماندگی یا رسکینه چه پا ولایت ارمان ده کندار دی دیر دا وقتی اخبال شکایتون علاقه بروکی یا دفتر ولی تا وقتی علاقه دا شکایتون بروکی بفار دی که چه ده مرش کم سبوت دا وقتا اصاب ممن رو اتی خو مشکل ده چه مرش او بمانه چه سوکم علاقه دا اسپری یا کم دوا پاشنه یا دفر دید دانیه ده خور جسی پویدم هر کال کم از شده کمپانی در علاورو در طریق در علاورو پرتبا فیزی علاقه تا صحاتو که ده آوازر از دوا سپراوی دی دخبران در علاقه دانستان او خصوصا در مطلع مواد مخدر دی فعال دی علاقه دې غواړو چې د دولت او د خلکو په منځ کې دا فاصله ایجاتي او خلکو دغه پروژه کې
بله از هر سب تاسی نو د کوکنارو د لمنځورو لپاره معمولا لکمو طریقو څخه کار اخلي چې دغه کشتونه خراب کړي نور څه طریقې ورته لري معمولا په هر ولایت کې
نو طریقې راوښ دا چې کوم ځای چې هموار دي لکه هلمند او کندهار یا فراه او نیمروز هغه ځای چې هموار دي موږ د تراکتور او د ای ټی وی چې یو رقم متشکل غونډې دي چې څلور تعلیمونه لري او دوی کولی شي ډېر په سرعت ځکه د تریاکو مات کې نور تراکتورونه او فقط مات موږ تراکتورونه او دا ای ټی وي دا متشکل چې ما وویل فقط دوه طریقې دي چې موږ د تراکتور د کوکنارو الولو انټرنټ موږ استفاده کوو نور کوم طریقې موږ تر اوسه استعمال کړی نه دی
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو مشتل هڅه کوي تاسو شکایتونه او ستونزې تر مسولینو ورسو او جواب یې تاسو سره شریک کو په دې هیله چې دغه او نور ستونزې مو ورسي نور پیغامونه ته هم سترګې پلارم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سره
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
سہر دے کما خان دے سامران تا سلام دے او ہر زرک کے دے مقام دے تگتن کے دے خاورے تساتن کے دے خاورے ند خوب ند حرام دے وطن بندے دے پام دے
ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز